کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهمه وروستي مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په طالبانو غږ وکړه چې له ځنډ پرته دې د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. ښاغلي ګوترش وویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څه باندې 1.5 میلیونه هغه نجونې چې په متوسطې او لیسې دورو کې درسونه ویل له زده کړو محرومې شوې. د ملګرو ملتونو کډواله اداره UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلی دي. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی مشال راډیو ته وویل چې شاوخوا 8 لکه افغان کډوال په دې سیلابونو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي او سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو اباد اغیزه کړې ده. د هغه په وینا UNHCR دې خلکو ته نغدي مرستې ورکړې دي. دا آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له روستۍ خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې سره وکتل. د اروت میزوران او سیهون بیراموف د کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د انتونی بلنکن لخوا تنظیم شوی وه. د کتنې هدف دا ښودل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ کمې او نازک اوربند پر ځای پاتې شي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د روستیو ورځو سرحدي جګړو کې باندې 200 کسان وژل شوی دي. چینی چارواکي د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر په وروستیو څرګندونو خپله ناخوښي څرګنده کړه. په یوه وروستۍ تلویزیوني مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که چیرې چین پر تایوان برید وکړي دوی به د تایوان دفاع وکړي وویل هو که واقعا یو بېساری برید وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماووننګ پرون د سپتمبر 19 په یوې خبري غونډه کې د ښاغلي بایدن څرګندونې د امریکا له تګلارې څخه په کلکه سرغړونه وبلله او وی ویل چې دا د تایوان بیلتون وختونکو ځواکونو ته یو جدي ناسم سیګنال ورکوي. او د ایران په پلازمینه تهران او ګڼو ښارونو کې قهرجنو مظاهره چیانو د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې له پولیسو سره په نښته اوښتې دي. د تهران له څو سیمو په مظاهره چیانو باندې د پولیسو د اوښکې بهونکو ګاز او آن د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د ایران د بالواګر ضد پولیس پر مظاهره چیانو برید کوي او د هغوی د خورولو لپاره هڅې کوي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریریکس خوشې شوی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي. د دې موضوع تفصیل درته وړاندې په خبرونه کې لرو. د ملګرو ملتونو کډواله اداره یا UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیر افغان کډوال هم ځپلی دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو مشال برخې همکار بشیر ګواخ د قیصر افریدي سره مرکه کړې ده چې په پاکستان کې د افغانانو پر وضعیت ورسره خبرې کړې دي. د مرکه هم درته وړاندې په خبرونه کې خبرو. میدان ورده کې باغبانان وایي چې د مڼو د تیر کال په پرتله حاصلات ښه شوي دي، خو مناسب بازار ورته نه لري.
نسبتا انشاءالله سږنی کال خو د مونږ حاصلات ښه دي، مڼې هم ښه دي، خو له وچکالۍ سره مواجه یو. لکه کومه
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریریکس خوشې شوی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي. سپینې مړۍ د دې دوو امریکایي چارواکو له قوله چې پرون ناوخته رسنیو ته معلومات ورکول لیکلي، یرغمل نیول د ترهګرو او جنایت کوونکو ډلو کار دی. مارک فریریکس طالبانو سره 2.5 کاله زنداني وو او پرون د کابل حمید کرزي په هوایي ډګر کې امریکایي لوري ته وسپارل شو. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
له بشیر نورزی سره د مارک فریریکس له تبادلې وروسته امریکا له طالبانو غواړي چې نور په خپلو ژمنو ودرېږي او د یرغمل نیونې مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته یې رسنیو سره خبرې کړي لیکلي که طالبان غواړي امریکا او نړۍ سره یې اړیکې عادي شي باید یرغمل نیونه پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ له همدې چارواکو د یو له قوله لیکلي موږ به راروښانه کړو چې یرغمل نیول د ترهګرو او جنایتکارو ډلو فعالیت دی او که طالبان هغومره لیواله وي لکه دوی چې یې وایي له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري نو دا باید په کلکه پای ته ورسیږي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، وایاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ، خو ښاغلی مجاهد پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د خبرو تفاهم او سالم تعامل له لارې د حجي بشر ازادي او د یو تن امریکایي ته به خوشي کېدو وښوده چې ښه تعامل او حسنینیت له هر څه ډېر مؤثر او د قضیو حل کوونکی آپشن دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا پرون رسنیو ته وویل مارک د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې راخوشي شو. په سپینه ماڼۍ کې چارواکو هم رسنیو ته ویلي دا پریکړه د جون په میاشت کې د جمهور رئیس جو بایډن لخوا وشوه. دغه امریکایي چارواکي زیاته کړې جمهور رئیس بایډن د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره د ډول سختې پریکړې ته اړ شو. خو د سپینې ماڼۍ لخوا د دې دوو امریکایي چارواکو په خبرو شویو څرګندونو کې دا هم لیکل شوی چې نور باید طالبان د ترهګرۍ ضد کړنو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي. له دوی د یو چارواکي له خولې سپینه ماڼۍ لیکي امریکا غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو خبرو درېږي، خو هغه څه چې په دې اړه اندېښنې زیاتوي هغه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. سپینې ماڼۍ د دې چارواکو له خولې دا هم لیکلي چې په کابل کې د زواهری له وژل کېدو سمدستي وروسته دوی طالبانو ته وویل که مارک ته کوم زیان ورسیږي مسؤلیت به یې د دوی په غاړه وي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر بهرني وګړي له تختولو وروسته آزاد کړي، داسې مهال چې لومړیو کې د هغوی د تختولو مسؤلیت نه مانه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې له ځنډ پرته د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. په دې سرمشریزه کې د افغانستان یو نجلۍ هم خبرې وکړې او تر څنګ یې د نړۍ له ګوټ ګوټه فعالان او د سازمانونو استازو دې غونډه کې خبرې وکړې. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د ملګرو ملتونو لخوا د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې ټینګار وشو چې د افغان نجونو ښوونځي باید پرانیستل شي. د غونډې یوه ویناواله د افغانستان د نجونو د روباټیک ټیم مشره او د دولسم ټولګي زده کوونکې سمیا فاروقي وه. سمیا وویل د ښوونځیو د پرانیستې وعدې ټولې ماتې شوې او هیڅ سره کې نه لګیږي چې طالبان د ښوونځي پرانیزي.
Girls secondary schools remain closed.
نن د نجونو متوسطي او لیسې ښوونځي بند دي. لزده کړو پرته زما خپلواني ملګري او میلیونونو افغان نجونې د یوې نامعلوم راتلونکي څخه بیره لري او ځان یوازې او ګوښه احساسوي. طالبان کاملا په ټولنه کې زموږ موجودیت محو کوي. زرګونه نجونې شایي هیڅ کله ښوونځي ته رانسي، ګڼې یې لا وختي واده شوي دي.
هغه نړیواله ټولنه پر اس کې ملګري ملتونه مسؤول وبلل چې د دې وضعیت د سمولو لپاره باید سمدستي لاس په کار شي.
If you think that Afghan girls deserve the right of
فکر کوي چې افغان نجونې د تعلیم مستحق دي، نو ما پرېږدي چې زه او افغانستان کې زما خويندې د نړیوال سیاست ښکار سو. ما پرېږدي چې زموږ هیواد زموږ د هیلو هدیره وګرځي.
سمایي وړاندیز وکړ چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د پوهنې له سکتور سره کافي مرسته وکړي، امکانات په واک کې ورکړي او دا یقیني کړي چې نجونې او هلکان په مساوي توګه د زده کړو حق پیدا کوي. یک شنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو یو کال پوره شو. طالبان په دې وروستیو ورځو کې د نجونو د ښوونځیو په باب رسنیو ته څه نه وایي. د پوهنیز تحول په پرونی سرمشریزه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار وکړ چې له تبعیض پرته باید د ټولو نجونو او هلکانو په مخ ښوونځي پرانیستل شي.
I appeal to the authorities in Afghanistan.
له دې سټیجه افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطي او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څخه باندې 1.5 میلیون نجونې چې په متوسطي او لیسې دورې کې درسونه ویل له زده کړو محرومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوانې نجونې په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي دي.
که دیموکراسي نه وای
زلم استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه پرانستل شوی
خلکو حکومت بنه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنه بنه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې د روستیو بې مخینې بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمېر تر یو نیم زرو اوښتی دی. په سن ایالت کې لسګونه کلي لا هم تر اوبو لاندې دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په هغو هیوادونو کې د روستیو سیلابونو له قربانیانو سره نورې مرستې وکړي. بیا هم صفی الله ستانکزی جزئیات راکړي.
په پاکستان کې د مونسون بې ساري بارانونو له امله وروستیو سیلابونو شاوخوا 3 میلیونه کسان اغیزمن کړي او سلګونه زره خلک یې بې کوره کړي دي. د سیندونو د اوبو د تغیاني کېدو او د سیلابونو له امله سلګونه کلي، سړکونه او پلونه نړیدلي او د پاکستان شاوخوا 1/3 برخه خاوره سیلابونو اغیزمنه کړې ده. د اسوشیټډ پریس راپور له مخې دغو سیلابونو له امله د 552 ماشومانو او 315 ښځو په ګډون 1545 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او زرګونه نور ټپیان شوي دي. دا په پاکستان کې ډاکټران او روغتیايي کارکونکو د ساري ناروغي او د مخنیوي لپاره هڅې کوي او د ناروغانو په درملنې سربېره سیلاب ځپلو ته درملو، خوړو او خیمو مرستې کوي. خو د خیبر پښتونخوا د ټانک سیمې ځینې اوسیدونکي له هغې ډلې رحیم خان او مولوي محمد وایي مرستې نه دي ورسره شوي.
مانا مولوی محمد دا ملیریا ډیر دا حیزا دا سستا کوم وزیر اعلی مړه ته اعلان کړه او هغه پیسې نه دی رسولې.
د پاکستان د طبيب خود مدیریت ملي ادارې پرون وویل چې پټیرو سندونو ډنډونو او د اوبو پزیر مو کې د اوبو کاچ برته عادي حالت ته ګرځیدلې ده. د پاکستان د سند ایالت روغتیاي اداره وایي د وروستیو سیلابونو له امله ټول ټال 18,443 ټپیان او ناروغان ثبت کړي دي. تیر اونۍ روغتیاي چارواکو ویل دوی په سند ایالت کې په موقتی روغتیاي کمپو کې د شاوخوا 9,000 ناروغانو درملنه کړې ده. د سند ایالت د روغتیاي ریاست په وینا ډیری کسان په ځانګړي توګه ښځې او ماشومان د ککړو اوبو له امله د نسناستو ناروغیو، د پوستکي انتاناتو او ډینګي تبې څخه کړیږي. په پاکستان کې د یونیسف استازي عبدالله فاضل وایي وروستیو سیلابونو 14 میلیونه ماشومان اغیزمن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک کې د نړیوالې ټولنې غوښتي چې په غیواد کې د وروستیو سیلابونو زیانمنو ته نورې مرستې ولیږي.
راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې د روستیو بې مخینې بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمېر تر 1.5 زرو اوښتی دی. په سن ایالت کې لسګونه کلي لا هم تر اوبو لاندې دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په هغه هیواد کې د روستیو سیلابونو له قربانیانو سره نورې مرستې هم وکړي. بیا له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو اداره UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربېره افغان کډوال هم ډېر ځپلي دي. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی مشال رادیو ته ویل چې شاوخوا 8,000 افغان کډوال چې په دې سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بد اغیزه کړې ده. د هغه په وینا UNHCR د خلکو ته نغدي پیسې ورکړي دي او کوښښ کړی چې په ورته وخت کې ورته خواړه، خیمه او نور شیان ورورسوي. قیصر افریدی زیاتوي چې د سپتمبر 19 ورته امریکا د نورو پیسو د ورکړې اعلان کړی چې د بشري مرستو رسول به لا اسانه کړي. زموږ همکار بشیر غواخ په دې اړه باندې قیصر افریدی سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې د امریکا نوې اعلان شوې مرستې څومره دي او چرته به مصرفيږي.
د امریکای حکومت د یونیسیر لپاره د 2 میلیون ډالرو اعلان کړی دی چې دغه امداد یا دغه پیسې به مونږ هغه علاقې چې کوم د سیلاب د وجې متاثر شوی دي یا انفراستراکچر تباه شوی دی، یعنی سکولونه یا هسپتالونه یا چې کوم شیلټرز دغه شی متاثر شوی، نو دغه پیسې به مونږ هلته کې لګوو. نو دینه به افغان کډوال هم مستفید کیږي او پاکستانیان به هم مستفید کیږي. یونیسیر اوس پورې تقریبا 1 میلیون کوم ریلیف آئٹمز دی هغه په مختلفو سیمو کې تقسیم کړی دي او زموږ د حکومت په جاری وی زموږ کوشش تا دی چې هر هغه کمیونټی ته، هر هغه خلکو ته ځان ورسو چې کوم د دې سیلاب د وجې زیات متاثر شوی دي. نو دغه چې کوم د امریکای امداد دی نو دا به زموږ چې کوم دغه د ریسپانس دی هغه به لږ مضبوط کی. د بلوچستان او د خیبر پختونخوا او سد پنجاب سزیلو کې افغان کډوال هم متاثر شوی دي. هغوی کورونو ته هم نقصان ورسېدلی دی. نو دې حوالې سره د یونیسیار یعنی زموږ ټیمونه په مختلفو سیمو کې د شورو ورځې نه هغه هلته کې انګیج دي او کومک کوي. نو اوسه پورې مونږه چې کوم زمونږ د ریفیوجی ویلیجز دي یا کوم کلي دي کوم چې وران شوي دي هلته کې مونږه خیمې لګولې دي او خپل هلته کې سپورټ هم ورکړی دی او ورسره ورسره مونږه هغوی ته اوس کوم امداد شروع کړی دی. سدا سیدي چې کیش ګرانټ هم هغوی ته مونږ ورکوو. څه فیملیز ته مونږ ورکړی دي او څه ته به ورکوو. نه
قیصر صاحب، تاسې دا تاسو کوم د نغدو پیسو خبره کوئ چې کډوال ته ورکوئ، دا څومره روپۍ دي او کمو کمو کډوالو ته ورکول کیږي؟ طریقې څه ده؟ طریقې کار څه ده؟
تقریبا 8 لک افغان کډوال داسې دي چې هغه په داسې ضلعو کې پاتې کیږي چې کوم د سیلاب نه متاثر شوي دي. نو هغه کډوال چې د چا کورونه تباه شوي یا هغوی د سیلاب نه زیات متاثر شوي، نو هغوی ته یو ان ایس سی آر 50,000 روپۍ پر فیملی ورکوي.
په پاکستان کې د ان یو ایچ سی آر ادارې ویاند قیصر افریدی و چې په پاکستان کې د سیلاب ځپل افغانانو پر وضعیت خبرې کولې.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ویسی میز موضوع ته تم شو. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون دوشنبه په داسې حال کې په نیویارک کې سر وکتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم حاضر و. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورا قرباخ پر سر له خونړۍ جګړې وروسته د نوموړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو چیک پوډي ډیپلوماټان سره ګوري. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر له خونړۍ جګړې وروسته چې نږدې 200 کسان پکې ووژل شول، د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لومړي ځل لپاره پرون په نیویارک کې سره وکتل. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف له خپل ارمنیسیال ارارات میرزویان سره، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په منځګړتوب او د ملګرو ملتونو د عمومي کلنۍ اسمبلې په حاشیه کې وکتل. په داسې حال کې چې د ارمنستان او آذربایجان په سرحد کې یو حساس اوربند اوس هم نافذ دی، د دې کتنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ اوارول بلل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل له دې کبله خوشاله دی چې جګړه پای ته رسیدلې او له دواړو خواوو د راکټونو توغول بند شوي دي، خو زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینګ او دوامداره ډیپلوماتیک تعامل د ټولو لورو په ګټه دی. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د اختلافونو د حل او د دوامداره سولې د ټینګښت لپاره لارې چارې شته. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بایراموف د غونډې له پیلې دو مخکې وویل هیواد یې تل د خبرو لپاره تیار دی او زیاته یې کړه چې له ارمنیسیال سره د خبرې غیر معمولی نه دي. بایراموف له متحدو ایالاتونو سره د خپل هیواد د اړیکو له کچې هم رضایت څرګند کړ. دا کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې ارمنستان ویلي له آذربایجان سره په ګډ سرحد کې د تیرې اونۍ په نښتو کې 201 کسان مړه یا تری تم شوي دي. دا په 2000 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له شپږ اونیزې جګړې وروسته تر ټولو درنه جګړه وه. د ارمنستان د ملي امنیت شورا پرون په هغه غونډه کې چې مشرې صدر اعظم نیکول پاشینیان کوله وویل په ورکو شویو خلکو کې دوه ملکیان هم شامل دي. امنیت شورا همدار زیاته کړه چې په دې جګړه کې 203 نوي تنه سرتیری او درې ملکی وګړي هم ټپیان او شل نور اسیران شوي دي. آذربایجان ویلي دي چې نه هاوی تنه سرتیری وشل شوي.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
میل آنلاین د طالبانو د یو مشهور غړي بشر نورزی او د امریکا د سمندري ځواکونو د پخوانی افسر مارک فریریکس پر تبادله لیکنه کړې ده. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې حاجی بشر نورزی د کابل په هوایي ډګر کې دوی ته ور تسلیم سو او د میل آنلاین په لیکنه په همدې هوایي ډګر کې مارک فریریکس هم امریکانو ته ور وسپارل سو. میل آنلاین د لویدیځو اژانسونو په استناد لیکلي د طالبانو دغه ټوپکوال له 2015 کال راهیسې د هیروینو د قاچاق په جرم امریکا زنداني کړی و او د لیکنې پر بنسټ فریریکس دوه کاله له طالبانو سره تیر کړل. فریریکس یوه لسیزه په افغانستان کې په پراختیایي چارو بوخت و چې په 2020 کال کې وتښتول سو. تیر کال کله چې امریکایي چارواکو له طالبانو د فریریکس د خوشی کېدو غوښتنه وکړه نو طالبانو وویل په دې نوم کوم کس له دوی سره نسته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ویل دغه تبادله د دوی او د امریکا د حکومت ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو دی. طالبانو ونویل چې فریریکس چیرته او د کومو شرایطو لاندې ساتل کېده. له برتانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په یوې لرې پرتې سیمه کې د یوه بزګر د کورنۍ پر بېوزلۍ لیکنه خپره کړې ده. د ماهر په نوم دغه بزګر په داسې یوه سیمه کې ژوند کوي چې یو وخت یې د بادامو کروندو ښه حاصل کاوه او تود بازار یې هم درلود. راپور کې که څه هم د ماهر د اوسېدو اصلي ځای نه دی مشخص سوی، خو لیکل سوی دی چې د دریو غبرګونو یا پټوله کې د شپږو ماشومانو دغه پلار ژوند وروستۍ وچکالۍ ځپلی دی. ګارډین د دغې کورنۍ څو انځورونه هم خپاره کړي او د هغوی په حواله یې لیکلي، کله ناکله ډوډۍ نه لري نو د وښو خوړلو ته اړ کېږي. ماهر ورځپاڼې ته ویلي د وښو خوړو یې مېرمن او یو زوی ناجوړه کړي دي او اوس مهال دواړه په روغتون کې دي. ګارډین د افغانستان سرژنۍ وچکالۍ په تیرو 28 کلونو کې بې ساري بللې ده او لیکلي دي همدې وچکالۍ اقتصادي ستونزو او د توکو لوړې بیې د ماهر په څیر د هغو کسانو ژوند اغیزمن کړی چې کورنۍ اقتصاد یې پر کرنه ولاړ دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو ادارو ویلي چې د افغانستان څه باندې نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او دوی اندېښنه ښودلې چې راروان ژمی به دا ستونزه نوره هم جدي کړي.
اوس په میدان وردګ ته ورشو. میدان وردګ کې باغوانان وایي د مڼو د حاصلاتو لپاره بازار نه لري. په دغه ولایت کې باغوانان وایي د تیر کال په پرتله حاصلات زیات شوي خو بازار ورته نه لري. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې مناسب بازار ورته پیدا کړي. په ورته وخت کې دغلته طالب چارواکي بیا وایي دوی د بازار موندنې په برخه کې خپلې هڅې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر بزګران وایي سږکال د باغونو حاصلات زیات دي خو بازار نه لري. رحمت الله د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي دي او پر خپله تجربه مځکه د سیبو باغ جوړ کړی دی چې اوس مهال حاصل ته رسېدلې دي. د زیاتوي هر کال د مناسب بازار نشتون یې د دې سبب کیږي چې د مړو حاصلات خراب سي.
بازار هم نشته. خروار په 4000-5000 روپۍ مڼه ده، ښه مڼه.
د رحمت الله په گاوند کې د خلیل الرحمن باغ هم حاصل تر رسیدلی دی. د چ هم دا اوس د خپل شپږ جری په باغ څخه د حاصل په ټولولو بوخ دی او په پلاستیکی خلطو کې یو یو منځای پر ځای کوي. وایي وچکالی هم سږکال پر حاصلاتو منفي تاثیر کړی دی.
نسبتا ان شاء الله سګنای کال خو د مونږ حاصلات خې دی، مڼې خې دی، خو له وچکالی سره مواجه مغلکه کومه په تیرو کلونو کې بچې او سالی و به ډېرې مڼې بغټې وې. سږکال دا کې دی په مجموع کې خو حاصل خپل دغه مانه د مانې دانه چې دا وړه کید.
مړی یا سیب دغه ولایت د خلکو دایې دی وزنې سرچینه ګړل کیږي او باغوانان وایي د سړو خونو د نشټ لامل نسی کولای چې خپل مړی تر ډیره وساتي. شپېته کلن نثار ګل او دیرش کلن رحمت الله چې د نرخ ولسوالۍ د شکرخیلو د کلی وسیدونکو دي وایي چې دولت باید نړیوال بازارونه ورته پیدا کړي او د دې باغ او د دې د باغونو مړی نړیوالو بازارونو ته ولېږدوي.
دا غوښتنه چې دغه ته نرخ دمونږه پیدا شي، سرخانه یا 15 پیم کې وساتو، بازار ته برابرې شي. حکومت باید د اوبو پهغې کې دغه بندونه دي مونږ ته یې واچوي. دغلته یوه منطقه ده پانده کې کم خرچه بند یا بند کې جوړیږي.
حکومت هم دغه غوښتنه ده چې کومک دي وکړي، ورور خلکو ته توجه وغواړي، ورور خلکو ته فکر وکړي چې خلکو اقتصاد په صفر ده، ورور خلک خو روزګار خرابه ده.
د یاد ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم د باغوانانو ستونزې مني، خو وایي چې د دې ژغې تر لوړپوړو چارواکو رسولې دي. احسان الله بمبیوال چې دغه ولایت د کرنې په ریاست کې د کرنیزو چارو امیر دی وایي
نو موږ کوشش کړی دی چې خارجي دولتو ته همسایه دولتو ته د موږ ټولو مواجهاتو خصوصا د مڼو محصولات صادر شي. نو که په دې لیول مارکیټ موږ ولرو انشاءالله موږ به سخت خلاص ته راوړنه ولرو او دکانان او کروندګر به هم انشاءالله ښه عاید ولري.
میدان وردګ ولایت چې د مړو یا سیبو لپاره ښه آب او هوا لري په همدې مشهور دی چې ښه مړی یا سیب لري او هر کال د راپورونو پر اساس 1,500 میټریک ټنه حاصلات هم د سیبو د لري. خو په دغه ولایت کې اوس مهال یوازې 2 سړی خونې شتون لري چې دغه سړی خونې یوازې د 2000 میټریک ټنو د زیاتو ظرفیت لري.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
و اوس په د هیواد په ختیز کونړ ته ورشو. د صدابات مرکزی روختون څخه تختول شوی ماشوم پیدا او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. دغه ماشوم د تیر چهارشنبه په ورځ زیږیدلې و چې یوې ښځې او سړی له روختون څخه دنګام ولسوالۍ ته تختولی و. طالبان وایي چې تختون کې نیولی او ماشوم یې د هغه پلار ته سپارلی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د اسدآباد مرکزی روختون کې د ماشومانو د زیګونتون لبرخې یو تازه زیګیدلې ماشوم د چهارشنبه په ورځ ورک شو چې دې کار سره د فیسبوک للارې هم د ماشوم پیدا کولو هڅې پیل شوې او همدارز له حکومت وغوښتل شول چې باید د کوچنی په پیدا کولو کې ورسره همکاري وکړي. د همدې ګډو هڅو په پایله کې تیر ورځ ماشوم په دانګام ولسوالۍ کې له دوه تختونکو سره یو ځای پیدا او د دوشنبه په ورځ خپل کورنۍ ته وسپارل شو. د کونړ امنیه قومندان عبدالحق حقانی د ماشوم سپارلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو څلور شپې وړاندې یو زنانه وه چې د تولد مشکل ورته پیدا شو، هسپتال ته راغلو، بیا دا بچی پیدا شوی ده. بیا ډېر په مهارت سره دغه یو زنانه د یو نفر څخه معلومیږي دغه د طرفه اختطاف شوی و. قومندانۍ د جنایي مدیریت مجاهدین یا مسؤلین د هغو په هلو ځلو باندې تېره ورځ د دانګام په ولسوالۍ کې دا خلک کشف شو، هغه بچی تسلیم شو او دوی اوس فلحال بندیان دي، ګرفتار دي.
د ماشوم کورنۍ چې د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی اوسیدونکي ده وای نږدې یو اونۍ په خفګان او ژړا تیره کړه. اوس چې ورته خپل ماشوم بیرته وسپارل شو له خوښۍ په جامو کې نه ځایږي. د ماشوم پلار شیرزمان
د چهارشنبه په ورځ د دېشتن تاریخ مند اسداباد روغتون کې زموږ ماشوم شو او هغه د څه کسان د خواه منې خوړل شو. امارت اسلامي د مجاهدینو له خو د هلو ځلو په واسطه منې چې ډېر کوششونه یې وکړل او ډېرې هلې ځلې وکړې. الله دې له اجر ورکړي. هغوی په واسطه باندې مونږ الله خپل ماشوم په لاس کې را مونږ د دې نه ډېر خوشحاله او ډېر ترې منندوی.
د کونړ مرکزی روغتون څخه په داسې حال کې نوې زیږیدلې تختول شوی ماشوم بیرته خپل کورنۍ ته سپارل کیږي چې له تیرو څو کالو له روغتونونو د نوو زیږیدلو ماشومانو تختول زیات شوي چې د ډیرو یې لا هم درک نه لګیږي او کورنۍ اوس هم پسې سرګردانه دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د سلون ولایت تګریس ولسوالۍ سرخوار سای سرخه تماش کیم. زما د ازادۍ کارکوونکو صدقه خواهش دي چې د زما پیغام نشر کړي. دا طالبان چې کوم تصفیې عملیات په تګریس کې شروع کړي دي د خلکو د کورو څخه حکومتي سلاوي چې اخلي خو موږ څه نه وایي خو دوی خپل حق دي بیت المال دي. ننګرهار خپل د کور دپاره چې سړی شخصي سلا لري چې استاوه ونه لري که کوم مشکان هم ولري چې هغه په لږ روپۍ په بازار کې خرڅېږي هغه هم سړي سوړي. نو دا نه د صدا وایي چې دیونه خدای پامن.
الو سلام علیکم. نو ابو خبر کوم له غزنی څخه وګورم موږ چې ټول په تاسو برباد شو واړه واړه بچان مې وو دانې په دوه غوې د کیږي چاته وای چاته وزارو په دیاز خدای تباو برباد شو. به مسلمان وای د ما سره کومه کو کې دې سخ مریض یما. الله شاهد دې چې جماعت ملا نیو شاهد ته کومه کله راځي ورکیږي.
بزرگ جنادر د هلمند ولایت اورور د ازادي رادیو توسط د اعظم پیغام سرجه بالا پر افغانانو قیامت نه راځي. د غزل د مسلمانان چې چګه وي دا ګرد د دروازه وای دا رسنۍ په څوک زنګ نشته ولی ما د پخدای کسان یې دا زنګ وای غلط کوپ او خپل د سر په سودا میډیا نشته مطبوعات نشته ورور سرجه بالا قیامت ناراضي پر افغانان اوس قیامت سي سر قیامت سي خدای پاک دا قیامت دغه مظلوم ملت راغ دي خدای واوري. دغه ازادي راډیو ته زموږ پیشنهاد دی ورور چې دغه نشر کی او ټول راپور سي دغه مکتب پر سر باندې خو ټول شکر دی نارینه چې مسلمانان چې یپلا سړی مری شل دشت نه مری ټول افغانستان ته جزا غدا بسی چې درد جراو چې خپل انجن دې تر لاسو ونیسي مکتب د جرا چې یو مری کسن مری تاجب خو دې درب نه دی د زور حکومت دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سي چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24. 201 شمیره بیا تکراروم 00400 22 یولس 40 201
په دې خبری خبرونه کې زموږ د خبرونو او راپورونو برخه هم دومره و. په دویمه نیمه کې درته 15 دقیقې 19 بحث لرو، خو تر هغه وړاندې لند خبرونه